سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موزه فريد سيال د امیر احمد صافي د تخنیکي چارو پس بلخت حرکت کوي. خبرونه با په خبرونه پایل کړو. په مرکز د سمنګان په مرکز ای بکی پیوې دي مدرسې کې د چاودنې لامل له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خرن مسخین نشتی یو بچه شوې ده. د دې وزارت وایاند عبد الله فیټ کور زده راډیو ته ویل چې د نمونو معلومات پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت له هم معلوم نه دي. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي ویل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نمونو خوده له فشار ته د راډیو ته چې چازاده راډیو ته ویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر پنځلس او د ټپیانو شمیر ویشتنه دی. د غی سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو وی ویل چې خی انتحاری حمله وی. خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نویت په اړه تر دې دمه څه نه ویل شوی. د غی چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم سوالې ډلې نه دی منلې. خو په وروستیو کې د شی اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلې و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته د خبره په پام کړی دی. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژنې کې 14 درې تنه وژلې او درې ویشتن نورې ټپیان کړې دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبرې اعلان وویل چې په مړو شو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژنې کې حمله وشوه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوی وو. د دې بریټ مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلای دی. نو موري ډلې د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب پلاستیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټوله هی چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د $1 میلیارد په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندې دور کول احتمالي معاملې تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې د هیواد له ناټو په هر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروستۍ سیالۍ روانه ده. افغانستان ټاس یې پچې ګټلې ده او د توپوهنې یا بیټنګ پرېکړې کړې ده. د لوبې تر درې دېرشمه ورځې پورې افغانستان یو 28 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوب لړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې ده. اسې د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرم. دا سمنګان په پای بکه 14 شوې ده مرګ شوبلې لوړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زدکون کې په شهادت رسیدلې او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو او وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګورئ په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې شاید د امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخاوني ول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2022 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړ شوې دي. وګورئ په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دي. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبه او برېښنا تکه مختصره مختی
ډیر وختونه کې چا پیسې غستی دي او کار کې پېټې خراب دي کوغه در زین دي کوغه د هر قسم په خار کې جوړ سیګه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتیا مغوړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. دا سمنګان په مرکز ای پکې پیویدنی مدرسه کې د 14 لامل له سوډیر زده کوونکي وژل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن مسپخین نږدې یو بچه شوې ده. د دې وزارت وایاند عبد الله فیټ کور ازادي راډیو ته وویل چې د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات په اسدالله الدین چې همدا شی بر سره په استودیو کې وړاندې کړی. لودین سب ستړی مشي.
ډیره مننه فریده جان چودنه سوی د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي لومړنی معلومات ښایي چې چودنه له غرمې وروسته شوې او لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. ښاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته د دغه چودنې نور جزئیات ورکړ.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې چاودنه رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا لس تنه زده کوونکي په شهادت رسېدلي او یو شمېر نور هم زخمیان دي. د موږ کشفي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخښونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری اجانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ ښودلی دی. فرانس پرس خبری اجانس د سمنګان د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي وژل شوي او ټپیان ټول د مدرسې زده کوونکي او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې چاودنه پکې شوې جهادیا یاد کړی خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د چاودنې څرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه ده په ډاګه کړی چې دا چاودنه د ځانمرګي برید له کبله شوې او کله مخکې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو. له دې وړاندې هم په جوماتونو دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت ته نږدې یو جومات کې چاودنې څلور تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په شلمه نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګي برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخت پلوی دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د چودنې په اړه رسمي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له وروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر او چاپ کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خبر شوې پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه دا ښیي چې راتلونکو کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په ښارونو کې له پورونو او مالی ستونزو سره مخ شي او خدماتو ته به هم لاسرسي کم شي چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسي ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بایو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې د غشان ویلي چې دوی په اقلیم ته پکتو د مرستو د همغږي هڅه وکړي چې په کوم سیمو کې چې د خدماتونو کمای وي هلته به کار وکړي. د غیداري لمرستکونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وخی او ژر تر ژره د مرستې زیات کړي. او چا د غراز ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې خزي هم د مرستو پر سوالو کې ونده واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي ځکه خزي د افغانستان 50% جوړوي. او چا دا هم ویلي په واقعیت کې میلیونونه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سګنی کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. او چا ویلي له 1.1 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو، له 9.3 میلیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو او له 15.2 میلیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوې. د او چا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان د بشری وضعیت خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدل منلی وو خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وشکاله اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې اقلیمی وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغه اقلیمی او وشکاله په سبب خدماتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزې مخ شي. همداسې بعد د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېره زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پښپژم کټار یا پښپژم لیست کې راځي. چې د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم را رسېدلې دي. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي، یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه نارون چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونو هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم، یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمي په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
اڅکزی صاحب، دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آبادی شما ورته اشاره وکړه، د هوا ککړتیا ده چې د اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلې، او لږ څه بیا زموږ هوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فکر دلته ډېر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانی سو، خو بیا هم دوی کولای شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغه د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته موږ فرشتنه ده چې دا کار ونه سي او د دې څخه مخنیوي ونه. او دغه په څنګه کې نړیوال مؤسسات په دې برخه کې ډېر رول لري. هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی وسم لاس په کار سي. په ځینو افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجه سره بندونه جوړیږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر کال دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په ذریعه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
وو ته هغه کپلند کې دا پښتنه ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کاري چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستلی یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځلي رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې. البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي، هغه فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یکل تصفیه کړي، دا به ډېر شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس وکاسي او فلټرونه نصب کړي، دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو موسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه کې او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري.
ډیر زیات مدنه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکسي و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکسر خبري کوله.
جوان
تریکاسا پولیس
وژنسوی آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کینو
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
یوام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2023 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو به ډیر سلنه ډول شوې دي چې ورسره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم نوې سلنه ډیر شوې دي. د ادارې ته مخودلې ده چې د افغانستان په ګډون لایوش مډورې هوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډیر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي. پورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د خپل هواد له حکومت غوښتې چې افغانستان ته بشری مرستو په لیک ډول کې اسانتي او رمستګري تفصیل په دې راپور کې وره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC د افغانستان په ګډون له یوشمیر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیر اړتیا لري تم خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خبر شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او لدې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه مل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 10% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیواله کمیټې له خوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2022 کال کې د 2020 کال په پرتله 9% ډیر شوی او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې ل 3.3% لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال له 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډیره شوې ده. کله یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډیر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نمونه په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورته ناراضي سردا چات راځي چې موټر ولري شه غوښه وته پخکړی او شه نن مستیاو ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا ځای باندې سره یو کومه کو چې د ماشا وړ نه لري غریبانو نو مسکینان ټول پات دي او څوک په ستنه هم نه کوي. دا ما څه به د غریبانو تر ازي به د غریبانو ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتوري هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتوري سلمات او لاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب اینډ میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتو یې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نو موري وای خپل همکاران هڅولي د هغو قوانینو پاړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخنیسی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نه شي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په پختیس کې کونړ ته ورشو د کونړ مرکز صدابات او شاخوا سیمه د برېښنا نشټون سره مخ دي. د کونړ سیدونکو وايي په کونړ کې د دوو سیندونو او دوه برېښنا کوټونو پښتون کې بیا هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کورونه ټکنی دي. چارواکي بیا وايي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي، د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن محل لپاره یې بازار یو شمیر کورونه ته د ډیزلي برېښنا سنتي برابر کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسدآباد د دوو سیندونو په خوا کې آباد ده، خو تر اوسه له برېښنا به برخې ده. که څه هم چې د پیچ پر سیند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بندې، یوې د بیا رغولو په نوم سپړل شوي او بل د شته ستونزو له امله بند ده چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسدآباد اوسیدونکو وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به کورونه رڼا او کارونه به وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدل شو چې جوړونکي شرکت کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمیر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزوري وي او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویاله ویجاړه شوي او ډینموګانی سم کار نه کوي. د اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د ابل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور، او دا غبر ډیم چې کم دی د شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېټې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خار کې جوړ شوی د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسدآباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه کوم نتیجه نه دا ورکړي. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناکی برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وا د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو، ان شاء الله حل شوي دا پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې دا غي کار هم پیل دونکي دي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې دا غي کار دی به دا شان تر سره شي نو هم کېدونکي دي.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوه او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشتا یا سرسلیب دی هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې ده نو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې دا هم خلکو هغه شدید ستونزې په حل کیږي. او
ځایی اوسیدونکو وایي د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټ برېښنا تولیدوله، خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونرغول شو او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا اته کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د لسو میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي، خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوو کلونو په تیریدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دو کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت پیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نور متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او په دې کې ټول هغه هیوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمېر کې ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځوربنو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤلان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یې نیواله. زه کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. دغه زمونږ کور دلته تګاو کې چې دی وران دی او کومک یو ماسیسه موږ سره نه کوي. زه په جلال آباد ننګرهار کې ماجر یم او چې یو ماسیار ماسیسې ته لاړ شم ماته ویل لس ورځې به کار کوي او بیا به تا سره کومک کوو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارت.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروې او مرستې کېږي زموږ سیمې ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړس پخیر ساتنه می تیر زم نه عبدالستار الفت د چروزګان ولایت چرچنور ولسوالۍ خبره کوم. مشکل می دا چې د چرچنور سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړي دي د سیلو دغه چې یو ډمبر ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګور د ما پیغام باید اتمنی نشر کی. رورال تا شبکې ډېرې کمزورې دي او دیو غم باید وشي ډېرې کمزورې ډېرې زوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي رادیو ټولو کانکوګ اوریدونکو ته سلامونه. ابا چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشتي سر بشر دوستي کو ته ګوره بیا د بل اړه خدي بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګول دي. انو ګرانی ده دغه د کټیان خورځواکی خو دغه ستیز د لاس لامل ته سیاست ته ارزانی جوړه ک چې په خلکو ارزانی سی بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سی بندیزونه په لګو شی دی ارزانه باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سی چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوي کی نو کله چې به مور اسودس ول کوچنی خپل اسودکی نه خورځواکی کیږي
د خبرونه دوی منی مې تر ورسیدو په دې برخه